څلور بجې شوې دا سدي رډو درې سات په خبرونه کې احمد شبر ساسو کوربه ام تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې د کندهار د امنیت قمندان په وینا واوري چې د طالبانو پولیسګونو مشران دې ته چمتو شوي دي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره د ده د هلو ځلو او په افغانستان کې د پرلتونو په اړه ږغېدلی یو خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وای د وسلوالو طالبانو یو شمیر جګپوړي مشران تیار دي چې افغانستان ته ستانه سي او په افغانستان کې په امن کې ژوند وکړي د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ ولسوال او د دغې ولسوالۍ د امنیت امیر وژل سوي دي چارواکي په دغه ولسوالۍ کې د شدیدې جګړې خبر ورکوي د پاکستان سترې محکمې نن د هغه هیواد پر مخکني صدر اعظم نواز شریف ته نااهل حکم وکړ او د عمر تر پایه له سیاسته منع کړ پوره خبرونه واوري د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وای د وسوالو طالبانو شاوخوا شپې ته جګپوړي مشران حاضر سوي چې افغانستان ته ستانه سي او له افغان حکومت سره سوله وکړي جنرال عبدالرزاق نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به د کندهار ولایت په امن سیمه کې له خپلو کورنیو سره یو ځای میشت کړي او د عادي ژوند ټول امکانات به ورته برابر سي
موږ دروازه پرې د پنځه دېرش په شاوخوا کې سره ګروپونه قمندانانو په غټ ساته کوچني ساته راغلي دي او شپېته کسه نور آمده سوي دي چې د وزیرانو څخه نیولې بیا د پیرکو د قمندانانو پرې نو په دې ساته آمده سوي دي
د جنرال عبدالرزاق په وینا د پرمختګ د سولې لپاره د هغه د خپلو هڅو نتیجه ده او د افغانستان د سولې له عالي شورا سره تړاو نه لري د کندهار امنیه قمندان ویلي هیله من دی چې د طالبانو هغه مشران به چې کندهار ته ستنېږي د نورو افغانانو په څېر عادي ژوند کوي او پر روانو ټاکنو کې به ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له لوري غوره شوی کاندید مایک پومپیو د افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام ملاتړ کړی دی مایک پومپیو چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر دی او په وروستیو کې جمهور رئیس ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته غوره کړی پرون د امریکا د سنا استماعي غونډې ته ورغلی وو او پر نړیوالو مسؤلو یې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل د امریکا غږ راډیو د دری برخې د رپورټ په حواله مایک پومپیو پرون د سناتور پاول د پښتنې په جواب کې وویل امریکا به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې کیږي چې له هغه ځایه زموږ هیواد ته د تروریزم ګواښ ډیر زیات کم سي مایک پومپیو د افغانستان لپاره د امریکا د پالیسۍ په رڼا کې د ډونالډ ټرمپ کارونه مناسب بللي دي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو یو پیژندل سوی قمندان یوسف چې د چارواکو په وینا په خنجر مشهور و وژل سوی دی په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورستیو 48 ساعتونو کې په درزاب کې د داعش د وسلوالو پر ضد په شدیدو عملیاتو کې 3 وسلوال وژل سوی دي د رضایی په وینا په عملیاتو کې د داعش د وسلوالو یو پیژندل سوی قمندان شبیر زخمی سوی دی د افغانستان امنیتي ځواکونو مخکې ویلي چې په شمالي ولایتونو کې د داعش یو لوی قمندان قاری حکمت وژل سوی دی د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ ولسوال او د امنیت امیر ووژل سو په غزنی کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو 24 ساعتونو کې پر خواجه عمري ولسوالۍ سختې حمله کړې دي چې 16 عسكر پکې وژل سوي دي د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې په دغو حملو کې شپېته وسلوال طالبان هم وژل سوي دي په دې اړه به نور جزئیات ورسته په خبرونه کې واوري د پاکستان سترې محکمې نن د هغې هیواد پر مخکني صدر اعظم نواز شریف ته نااهل حکم وکړ او د عمر تر پایه له سیاسته منع کړ د محکمې یو چارواکي شاهد حسین خبریالانو ته وویل چې د 5 قاضیانو یوې ډلګۍ نن په اسلام آباد کې چې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو دا حکم کړی دی په پاکستان کې سږ کال پارلماني انتخابات کېدونکي دي د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي باور څرګندوي چې د محکمې نننی حکم به پر روانو ټاکنو اغېز وکړي د پاکستان د اطلاعاتو وزیرې مریم اورنګزیب نن په خبريالانو ته په اسلام آباد کې وویل
جس الزام کے اوپر منتخب وزیر اعظم کو نااہل کیا جاتا ہے
یو منتخب وزیر اعظم په کوم تور نااہل ګرځول شوی دی د هغه مقدمه لا روانه ده کوم دغه فیصله او نامکمل مقدمه کې منتخب وزیر اعظم ټول عمر لپاره نااہل و ګرځول شو
وزیر اعظم کو آج تا حیات کے لیے نااہل کیا دیا جاتا ہے
نواز شریف اتشپت کلندې هغه تیر کال په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور نااهل اعلان او له صدارت لری شو د روسیې د پارلمان د استازو مجلس یو شمیر غړو په یوه نوې مصوبه کې له امریکا د موادو او د خدماتو پر وارداتو د بندیز لګیدو غوښتنه کړې ده. دا کار روسیې د امریکا د نویو بندیزونو په جواب کې کړی دی. د روسیې د پارلمان مرستیال مشر ایوان ملنیکوف نن خبریالانو ته وویل چې اقتصادي اړیکې به هم محدودې کړي. د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دفتر ویلي چې د قانون مسوده یې لا نه ده کتلې، خو دا چې د استازو مجلس غړي د غچ اخیستلو غوښتونکي دي د درک وړ بولي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي چې د واشنګټن د بندیزونو په ځواب کې د مسکو هر اقدام به د روسیې ګټو ته هیڅ تاوان نه پېښوي، او ټاکل شوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پر سوریا د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د هوایي حملې پر امکان بحث وکړي. د امنیت شورا بیړنۍ غونډه د روسیې په غوښتنه رابلل شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د جګړې د ګواښ پر ختمولو بحث ته لومړیتوب ورکوي. هغه ویلي چې پر سوریه د امریکا او د هغې د غربي متحدانو حمله به په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د سولې له بهیر سره د لسکونو طالب مشانو د یو ځای کېدو خبر ورکړی.
شپېته کسه د وزیرانو سره نیولې، بیا د ترکو د قمندانانو پرې او یا په اوسني وخت کې چې نظامي مسؤلین دي، د ولایتو مسؤلین دي، نو په دې ستامه داسې ویدي.
په دې خبرونه کې همداراز د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره غږېدلی یو.
اوس د درجه جوړه په چا کې نه وینم چې هغه د پښتون کمدار ورسوي.
دا به هم واوري چې افغان چارواکي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعشته ځپلو ادعا کوي. دا ازادي او اورېدونکي پروګرام هم لرو چې پکې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق وایي د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپېته جګپوړي مشران چمتو شوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي او د کندهار په امن سیمه کې سولهییز ژوند غوره کړي. قمندان عبدالرازق دغه راز روسیا او ایران تورن کړل چې د یو شمېر افغان سیاستوالو په مټ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کوي. د دې څرګندونو جزئیات له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی پوره پور کړي.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وایي د وسلوالو طالبانو د کوټه شورا د شاوخوا شپېتو مهمو مشرانو سره د سولې په برخه کې تفاهم ته رسیدلی. د جنرال عزق په وینا د سولې د بهیر سره دغه یو ځای کېدونکي طالب مشران چې د کندهار امن سیمې ته به د خپلو کورنیو سره را انتقال سي، وزیران او د فرقې په کچه کمانډانان شامل دي. د کمانډان په خبره په تیرو درو کلونو کې د کندهار امن سیمې ته د دیش په شاوخوا کې دغه ډول طالب مشران د خپلو کورنیو سره راغلي او سولې ژوند یې غوره کړی.
موږ دروځ پرې د پنځه دېرش په شاوخوا کې سره ګروپونه کمانډانانو په غټ ستاسو کوچني ستاسو راغلي دي او شپېته کسه نور هم داسې ویدي چې د وزیرانو سره نیولې، بیا د پیرکو د کمانډانانو پرې د طالبانو د امارت په وخت کې یا د دولت حکومت په وخت کې او یا په اوسني وخت کې چې نظامي مسؤلین دي، د ولایتو مسؤلین دي، نو په دې ستامه داسې ویدي او په دې کې ډېر کومک د جامع جانې دی، خپله د قوم د مشران دی، او انشاءالله موږ د دې توقع لرو چې د دې دپاره د سعودي او د اماراتو حکومت را کومک وکړي.
کمانډان وایي دغه شپېته طالب مشران د سولې شورا له تماسونو پرته د ده په هڅو له جګړې لاس اخلي او سولې ژوند غوره کوي. د نوموړي په وینا له دغه شپېتو طالب مشرانو څخه یو شمېر ممکن د ولسي جرګې، ولایتي شورا او ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې ځانونه کاندید کړي.
دی به آزاد سولې ژوند کوي او موږ امید لرو چې دی به پر روان وخت پر روان انتخابات کې پارلمان او ولایتي شورا او دیت کاندیدانو ولري او دی به سم زموږ سره په یو ټولنه کې د افغانستان د ملت په ایس تاشي اقدار یې او په هغه کې به اشتراک کوي، نو دغه پروسه ډېر ښایسته روانه ده.
جنرال رازق په عیني وخت کې اندېښنه وښوده چې د سیمې هیوادونه په خاص ډول روسیا او ایران د سولې د خبرو په وړاندې د خپل ګټو په خاطر له افغان سیاسونو څخه ګټه اخلي. هغه په کور دننه پر ځینو سیاسونو غږ وکړ چې د روسیا او ایران په اساسولې دي د سولې خنډ نه جوړیږي.
روسیان، پاکستانیان او ایرانیان ښه پرلابي کوي چې خرابې وکړي او زموږ ځینې سیاستمداران هم د هغو په خوله د هغو توپک ته دې پروژه پروت وي، هغه ټکان به کوي. د هغو زما غوښتنه ده چې د دې شانس سره لاس واخلي. روسیان هیڅ وخت زموږ نه دوستان کېږي، ایرانیان هیڅ وخت زموږ نه دوستان کېږي، پاکستانیان به هغه وخت وستان کیږي چې پښتونستان او بلوچستان آزاد بیا زموږ دوستان کیږي. زموږ سیاستمداران دي د پردۍ په خوله خبرې نه کوي.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق که څه هم د دغه سیاسي کسانو له ډلې د کوم کس نوم یاد نه کړ، خو مخکېنی ولسمشر حامد کرزي څو ورځې وړاندې د روسیې له یو تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي و چې مسکو له پاکستان سره د نوو اړیکو له لارې اسلام آباد په افغان سوله کې همکاري ته هڅولی سي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې مو په خپرونه کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق څرګندونې واورېدې چې ویې ویل شاوخوا شپېته جګپوړي طالب مشران چمتو شوي دي چې د افغانستان د حکومت د سور له بهیر سره یو ځای شي. دا موضوع احمد تکل د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره شریکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې دته دغه شمېره تر څه بریده حقیقي ښکاري. ښاغلي آزاد په ځواب کې وویل
افغان دولت بیلابیل بنسټونه نړیوال ټول په دې اختر چې څه ډول وکولی شي د طالبانو سره د سولې په هکله، د راتګ په هکله، د روغې جوړې په هکله مذاکرات پیل شي. که دغه پېچلې وجه ته وکتل شي او بلې خواته د جنرال صاحب رازق دغه ادعا چې د شپېتو شاوخوا هغه کسان چې د طالبانو په وخت کې د وزیرانو په کچه او دغه شي لوړ پوړي چارواکي یاد کړي، نو زه فکر کوم شپېته کسه هغه کسان دي چې بسته سیستم چلېږي. نو دغه شپېته پاتې دا په دې غونډه چې دا ټول سیستم د طالبانو راځي او دا د دغسې یو ادرس څخه لکه د جنرال صاحب رازق له ادرسه زه فکر نه کوم چې په دې کې لس فیصده ریالستیک شیان هم یعنی ریالستیک وي.
مګر آزاد صاحب جنرال رازق ادعا لري چې له دې مخکې شاوخوا دېرش کسه طالب مشران راغلي دي او د امن په غښار کې چې دی وایي په کندهار کې جوړ کړی له خپلو کورنیو سره دېره دي. فکر کوي چې دا به هم یوه ادعا وي فقط؟
ممکن دیش کورنۍ نه یا دیش کسان نه تر دې هم اضافه کسان راغلي دي، اما کله چې د هغه اشخاصو یادونه وشي چې هغه لوړ پوړي چارواکي و په طالبانو کې یاد دي دا نه پټیږي. که دغه دیش کسان یا دیش کورنۍ وي زه فکر نه کوم چې دا دې په هغه کچه باندې یو څوک وي چې په هغه د یوازې جنرال صاحب رازق خبر وي. د افغانستان حکومت په کول کې کول دولت همدارنګه نړیواله ټولنه همدارنګه د افغانستان رسنۍ تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه کسان به وي، اما زه فکر نه کوم چې هغه د لوړ پوړي چارواکي وي.
بله آزاد صاحب، جنرال رازق دا ادعا هم لري چې دا کار په مستقیم ډول له نړیوالې ټولنې سره بیل دی چې د سولې شورا یا افغان چارواکي په کې ښکیل وي د لخپل خوا کړی دی. امکان لري چې نړیواله ټولنه په مستقیم ډول له ده سره کوم چینل ولري د دې کار د ترسره کولو په برخه کې؟
لومړی خو د سولې په هکله چې هر څوک هلې ډلې کوي او د طالبانو سره روغې جوړې هغه ته خو باید هر افغان هغه وستایل شي، اما په دغه کچه باندې چې د یو ډول جزري سیستمونه جوړ شي، جزري حکومتونه جوړ شي، نو دا نه یوازې چې د افغان اوسني حکومت لپاره بلکې په کل کې ټول نظام لپاره او د خلکو لپاره د قانون یو ډول ګواښ دی، قانوني ګواښ دی. اما که اوس د اوسني حکومت دا درې کلنۍ بهرنۍ پالیسي ته وګڼل شي په ځانګړي ډول د متحده ایالات سره همدارنګه دا ټول اطلاعاتي هیوادو سره ده د نور نړیوالو ادارو سره د ملګرو ملتونو په شمول د افغان حکومت د طالبان سره روغې جوړې لپاره بېلابېلې مرستې کوي او په بله خوا د بیا دوی د یو شخص سره دا ډول اغمه کوي. خود به د دوی خپل مستقیم اغوي روابط بهي د جنرال صاحب، اما دا چې نړیوال به دوی سره دا کار پر مخ بولي پرته له دې چې د افغان حکومت شریکي
بله. او آزاد صاحب یو وروستۍ پوښتنه چې د جنرال رازق په څرګندونو کې یوه سپارښتنه افغان سیاستوالو ته دا هم و چې د پردیو د لاس اله دې نه جوړیږي او په ځانګړي ډول د روسیې، ایران او پاکستان، فکر کوي چې د ده اشاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستیو څرګندونو ته وه؟
بله و ما په انت ځکه چې بله تېرو څو ورځو کې یعنې تلنډ ورځو کې خالي جمهور رئیس ښاغلي حامد کرزي په مسکو کې دا څرګندونې کړې دي چې ګواکې د امریکا په وړاندې ډېر تریخ دریځ غوره کړی دی او د دې سره د روسیې او د ایران او د پاکستان رول ډېر مثبت بللی دی او په ښکاره دا ویلي چې د دې د افغانستان د مشکل حل د دوی په لاس کې ده، کلی د دوی سره ده. د دې تر څنګ نور هم ډېر داسې کسان دي لکه باندې چې دفاع ګرانی په پاکستان کې ورته څرګندونه د لوري نه هغه څه چې د افغان حکومت او افغانستان د اساسي قانون سره ټکر کوي نو په کول کې به ټول ته اشاره وي خو په ځانګړي ډول روسیه روانه شوی ده خواني جمهور رئیس ته اشاره وي اما بیرته هغه څه چې د نور په وړاندې کوم څرګندونه لري هغه باید په ځان باندې عملي کړي او د بهرنیانو سره باید ادرسونه معلوم وي حکومت سره بلکې ټول نظام سره او یو د امنیت کمانډان ته راځي چې کنه کوم چې قانون د اجازه ورکړي چې د مستقیم د نور هیوادو سره اړیکې ولري او هغه بیا په لوړه کچه باندې په دې حق لمبا یو جنرال صاحب ته دقت وکړي.
نجیب آزادو ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شورن کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق د دې څرګندونو په اړه چې شاوخوا شپېته جګپوړي طالب مشران دې ته چمتو شوي دي چې د افغانستان د حکومت د سولې له بهیر سره یوځای شي، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راواستوي تر 4:30 مخکې دغه اس ام اسونه د راډیو له نورو اورېدونکو سره شریکوو. نو تاسو اس ام اس راته ولیکئ او په لنډو یې راته ولیکئ. اوس په د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر ته مخه کړو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین چې په پاکستان کې د پښتنو د بشري حقوقو د ترلاسه کولو لپاره سولې زیه چې پیل کړی دی، د افغانستان د ننه د په تقلید را پیل شویو پرلتونو ته څه پیغام لري؟ په دې اړه به په دې مرکه کې واورئ چې فرشته جلازې له منظور پښتین سره کړې ده. د مرکې په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې څرنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ خپلې غوښتنې له ملګرو ملتونو سره نه شریکوي، شاغلی پښتین وویل
ملګری ملتونو ته هلته تللی شي، یعنی یونایټډ نیشن صرف د ریاستونو په منځ کې فیصله کوي. نو چونکې موږ د لاندې پښتانه خو ځان ته یو ریاست یو نه چې هغې ته خپل کې سوړې شو جنگی جرائم دی، یعنی کوم دلتا جنگ سازگار شوی دی، دلتا جنگ پیدا شوی دی، جنگ جوړ شوی دی، خپل ریاست پکې مولویسته نو هغه متعلق زمونږ جدوجه دی چې مطلب دی هغه څه کوم بې انصافی شوی دی، کوم ظلمونه شوی دی، کوم کارونه جوړ شوی دی چې دا هغه به شي انصاف وشي.
تاسو سره د پاکستان حکومت د امریکا جغ راډیو سره د سرحدي چارو وزیر ویلي دي چې ستاسو غشتنې ډېر منل سوي راون وارني ول سوي ماينونه پاکېدو دي او بنديان هم د خوشی کېدو په حال کې دی، غورک خلک. نو تاسو نور څه غواړئ پښتون صاحب؟
دروغ وایي دا دوی روانور خونی و دام دا عوامی پرشر پا واجه کنی دای ننی و دوی قاتلان زن سرساتی. نو بیا چه کم ماینو ندی ماینو اصیر ساوت وزیرستان که کار پلاگیا ده اگا هم اوالی باید بیا افتی ده فوتو کنو فو تصویر فوتو سیشن ده پاره شروع که بیا کار سلوخ نور و جلسو که را کار دینو بیا چه کم دوی ویدی پانجیان پا خوشی کندلو دی دوانیم سا کسان لگ بگر آغلی دی کم زیاد نور په زرګونو کسان له اوسم موږ دا ورته وایو دا څومر دې خوشی کا ته عدالت ته راوړه څوک ګناګار دی مجرم دی خوشی کا وایم سزا ورکا او چې کوم مجرمان نه دي هغه را خوشی کا. نو موږ دا هم مطالبه کړې ده دغه په زرګونو خلک له موږ قسم شي یو سم بیا موږ دا اکسترا جوډیشل کیرینګ لپاره د کمیشن غوښتنه کړې وه چې دلته د پاکستان ادارې د پاکستان فوج د پاکستان پولیس دغه عام پښتانه یې وژلي دي، وهلي دي، مړ کړي دي، بیا ورسره طالبان بیا داسې خلک چې دوی خپل ساتل طالبان هغه باندې خلک مړ کړي دي. دغه ټولو دپاره د یو کمیشن جوړ کړي شي که چېرته موږ دروغجن به موږ خپل کیسونه را وړو تاسې هلته به پته ولګېږي چې رښتیا څه دي او دروغ څه دي.
تاسو ته ولې خلک نېشنلیست حرکت وایي؟ تاسې نېشنلیستان یاست او ولې د پاکستان نور ملت پالي ځینې ګوندونه ستاسې ملاتړ نه کوي؟ دې باره کې څه ویل غواړي پښتون صاحب؟
نه دا زمون کامی تحریک دی، دا پښتون کام کامی تحریک دی. په بل کښې د هرې پارټۍ د هرې طبقې خلک پشته دي، دا ټول کار په مشترکه روان دی او انشاءالله ټول بیا سپورټ کوي او ډېر غټ سپورټ د عام ولس لخوا دی ورته.
افغانستان کې ډېرو پښتنو ځوانانو ستاسې خولۍ پر سر کړي، د پښتین منظور پښتین خولۍ اوس په بازار کې بیخي ډېر خریداران وای لري او خلک پر لتونه کوي، دوی ته څه ویل غواړي د افغانستان دغو ځوانانو ته چې ستا پر لارې حرکت شروع کړی؟
دا بارل ډېر مننه دوی او دوی ته دا هم چې کوم دلته افغانستان چې پښتنو ته کومې ستونزې ورپېښې دي هغه د هم په هغې د هم دوی ډېرې خبرې کوي هغې دپاره د هم منظمه ده شي د دوی تحریک په ذریعه سره د دوی منظم شي ځوان کول د خپل راچک شي ځوانان د خپل راپورته شي ولس ته راپورته شي هغه چې څومره هم د جنګ د ورکولو دپاره کوشش کولی شي هغه کوششونه وشي باید د پښتونخوا نه پښتونخوا مطلب ټول پښتانه د دې نه دا جنګ ورک شي او موږ هم چې کومه مطالبه کړې دي هغه انشاءالله هغه چې پوره شي په هغې کښې به د ټولو دلته نړۍ د کوم دلته جنګ شروع دی به دا خاوره د دې کښې بند کولو به یو غټ کوشش وي چې هغه جنګ به تقریبا ختم شي.
یو دا تشویش نه لري چې ځینې خلک ستا په ملاتړ به یا ځینې حکومتونه شاید دغه ستاسې حرکت ته ضرر ورسوي ځینې حکومتونو چې حمایت کړی یا وایي چې حمایت کوي د دې مسلې څخه اندېښنه نه لري چې ځینې خواوې شاید ستاسې څخه سوی استفاده وکړي ستاسې د دې نوم څخه او شاید د خپلو اهدافو لپاره حرکت وکړي داسې څه تشویش نه لري؟
امن سره ډېر په سوله سره ناستی کوو او ډېر په سوله سره ځای ته ځو خپلې جلسو ته نو که څوک وجني خو ناست خو هم پښتون کام دی دوی یې وژل شروع کړي وي دا بجدجه دا اول خو به انشاءالله ځکه چې پښتون کام اوس راپورته شوی دی اوس د دره جرأت په چا کښې نه وینم چې هغه به د پښتون کام دا هلو ځلو ته نقصان ورسوي ځکه چې هغه ځوانان هغه جذبه هغه هر څوک ویني چې څوک یې ویني هغه یې پوهېږي چې دا کوم انداز دی او کوم مطلب څومره جذبه ده نو زه مې نه شي کیل چې څوک به دومره جرأت وکړي چې د پښتنو کام دغې هلې ځلې ته څه نقصان ورسوي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د دوی غورځنګ پیاوړی شوی دی او تر دې وروسته څوک نشي کولی چې دوی ته زیان واړوي. د په افغانستان کې پر ځوانانو غږ وکړ چې دوی هم راپاڅي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره سوله ییزه مبارزه وکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
افغان امنیتي مقامات وایي د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې داعش وسله وال سخت ځپلي دي او د دې ولسوالۍ مرکز اوس له داعشیانو تصفیه شوی دی. تفصیل له رضوان مراد څخه.
په شمال کې د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی وایي ملي اردو او ځانګړو ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد تهاجمي عملیات کړي دي چې لسګونه وسلوال پکې وچل شوي دي. نوموړي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل داعشیان اوس د درزاب ولسوالۍ له مرکز څخه شاوخوا 10 کیلومتره پر شا تمبول شوي دي. حنیف رضایی وویل دی وایي په تیرو دوو شپو کې 33 داعشیان د هغوی د قمندانانو په ګډون وژل شوي دي. د یوسف په نوم د هغوی یو مخکښ قمندان وژل شوی او د شبیر احمد په نوم بل قمندان ژوبل دی. د درزاب مرکز ته نږدې مغل سیمه او شاوخوا کلي تصفیه شوي دي. شاهین قل اردو وایي درزاب ولسوالۍ ته یې د داعش لخوا متوجه ګواښ له منځه وړی دی او په ترسره شوو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلنه ده اوښتې. د شاهین قل اردو ویان وویل چې د درزاب عملیاتو کې یوه میرمن وژل شوې او یو ماشوم ټپي دی. بل لور ته د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ قومي مشران وایي داعشیانو د دوی د سیمې خلک له جدي ستونزو او ګواښونو سره مخ کړي دي. د هغوی په خبره د درزاب شاوخوا سیمو کې زر تنه داعش وسلوال فعال دي چې سلګونه بهرنیان هم پکې شامل دي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د سخت ګزار ورکولو خبره کوي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو وویل تېره اونۍ د جوزجان او فاریاب ولایت پر پوله د قاري حکمت په نوم د داعش ډلې یو مهم قمندان او د هغه دوه ساتونکي په یو هوایي برید کې له منځه یوړل.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و خان محمد اسلام یاری ما به من ول هر بنا دالی و لساری خطا صدا پیغام کې سما دا دې د شرم خبره ده د طالبان او حکومت لپاره د ټول خلکو د لپاره چې په افغانستان کې د ملي یو هېواد موږ پر هېواد تېری کوي تجاوز کوي موږ په هېواد خاوره ولي. تاسو ګورئ په دغه یوې هفته کې پاکستاني ملیشو موږ خاوره په څو توپونو ویشتلې. یعنې که تاسو جهاد کوئ جنه د خدای لار مخشبه جهاد کوم د بخش سره ارزونه اته د خپل مابل مشوره پاکستاني الوتکه کوم مشخاور تر اوري تو په نو توغندوی هم ودي او د خپل مابل سره اخته او د غفلت خه فرق تو رئیس دفاع و کله ټول مشران او د حکومت د مشران څخه مهمه دا چې د حالات د حالات نه په پای ته کې حالات نه زوږه ملای والسلام
سلام علیکم زه سعید احمد زه خبر کوم زه چې کله د پاکستان راتلم تقریبا نن نه چلور کړه د زیله هنګونه په کوټ سورنګ کې موږ ته پوجانو قسم راک چې تاسو افغانستان ته ځئ نو تاسو به جنگ کوي او بعد له قسم ما ورته ویلې چې چا سره جنگ وکړو طالب سره که حکومت سره پنجابی موږ ته په اردو ژبه کې دا خبره وکړه چې جو کس پرې کې پټان کتو کی طرح جنگ سے اچھی لگتی ہے دا خبره تاسو ما نه پوښتئ زه هر ځای کې د قسم په کولو سره په دې خبره باندې داسې موږ سره شوي داسې ظلم موږ سره شوی ده د پاکستان د حکومت له خوا نه پاکستان په دنیا کې نن سبا د سرطان حیثیت لري که چیرته دا دنیا نه دا سرطان لري شي نو په دنیا کې به کراری راشي او که دا سرطان وي نو دنیا به د تباهي او د سکوت مخې ته روانه وي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
مخکې تر دې چې ازادي رادیو ته ستاسو راغلي اس ام اسونه راواخلو د پاکستان د سریعظم د پخواني سریعظم نواز شریف په اړه د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې جزئیات تر سره شریکوو چې نن یې پریکړه وکړه چې نواز شریف نور رسما سیاسي فعالیت نشي کولی تفصیل له رضوان مراد څخه
اته شپته کلن نواز شریف درې ځله د پاکستان صدر اعظم شوی دی خو یو ځلې هم د صدارت خپل دوره نه ده پوره کړې تیر میلادي کال د پاکستان سترې محکمې په بهر کې د پانګونې په اړه د شفافیت د نشتوالي او له هیواد څخه د پانګو د وستلو په قضیه کې شریف سلب صلاحیت کړ او نوموړي بیا له دې پریکړې وروسته استعفا وکړه د پاکستان سترې محکمې دا ځل پر دې غور کاوه چې د شریف سلب صلاحیت د یوې ټاکلې مودې لپاره دی او که د ټول عمر لپاره د پاکستان قاضی القضات د دې هیواد د اساسي قانون د 28مې ماده له مخې چې په کې ویل شوی دی د پارلمان غړی او یا وزیر باید صادق او امین وي شریف عمری سلب صلاحیت کړ د پاکستان سیاسي څېړونکو وایي د سترې محکمې نننۍ پریکړه د دې هیواد چې پروان کال کې پارلماني انتخابات لري سیاسي راتلونکی ټاکي د چارو کارپو فدا خان وایي د نواز شریف د ماموریت پای ته رسیدل دا معنی لري چې د پاکستان پوز د پردې تر شا زیات سیاسي واک لري او د دې هیواد په چارو خپل کنټرول نور هم غښتلی کوي د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د سترې محکمې د دې حکم پر وړاندې عکس العمل څرګند کړی دی او ټینګار کوي چې نواز شریف هیڅ ډول غیر قانوني کار نه دی کړی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب وویل محکمې د نواز شریف پر ضد هیڅ ډول ثبوت او شواهد نه دي وړاندې کړي هغه ویل نواز شریف به سیاست د دوام ورکړي او د هغه د سیاسي راتلونکي پریکړه به د پاکستان ولس کوي د پاکستان د قاضی القضات په مشرۍ 15 کسیزه قضایي هیئت په خپل نننۍ پریکړه کې په نواز شریف سربیره د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرکزی مشر جهانگیر ترین هم د خپلو شتمنیو د نه ښودلو او په پانګو کې د شفافیت د نه ښودلو په قضیه کې د ټول عمر لپاره سلب صلاحیت کړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
محمد اعظم له غزنی څخه پر استولې سمس کلی کې جنرال عبدالرازق یو رښتونی خدمتګار دی او دی د جنرال رازق د سولې د خبرو هرکلی کوي سات محمد له هلمند بیا لیکي د جنرال عبدالرازق دا خبره سمه نه ده چې طالبان سوله کوي عیسی محمد له کندهار لیکي د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او هلته په تنګ شوي دي نو افغانستان ته یې مخه کړې ده عبدالقدیر تکین لیکي سوله د افغانستان د حکومت چیغه او د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی جلال الدین له زابل لیکي هیله ښکار کړی ده چې طالبان به سوله وکړي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د خپل سر نه دي د طالبانو اصلي مشان د پاکستان د استخباراتو خلک دي او د افغانستان حکومت باید د پاکستان سره د سولې خبرې وکړي عبید الرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي د جنرال عبدالرازق دا خبره سمه ده چې پولیسکونو طالبان د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي د بیا دې ته هم اشاره کړې ده چې پخوا هم یو شمېر طالبان کندهار ته راغلي وو عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې دا خبره سمه نه ده چې د طالبانو ډیر مشان کندهار ته راغلي دي او د جنرال عبدالرازق خبرې ته اشاره کړې ده چې دا خبره حقیقت نه لري څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د ځوانانو د سوله ییزو پرلټونو ملاتړ وکړ. ویل په ټوله پښتونخوا کې باید ځوانان د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره سوله ییزه مبارزه پیل کړي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي د وسله والو طالبانو شاوخوا شپېته لوړ رتبه مشران حاضر سوي چې افغانستان ته ستانه سي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له لوري غوره شوی کاندید مایک پومپیو په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام ملاتړ کړی دی. د پاکستان ستري محکمې نن د هغه هیواد پر مخکنی صدر اعظم نواز شریف د نااهل حکم وکړ او د عمر تر پای له سیاسته منع کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوماند مایک پومپیو ویلي له ایران سره اټومي تړون به اصلاح او پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر سوریه د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د هوایي حملې پر امکان بحث کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د 2013 میلادي کال د لومړیو درو میاشتو په راپور کې د ملکي تلفاتو نوي ارقام د پنځشنبې پر سپاره کړل. په دې راپور کې د یو شمېر ملکي کسانو د تلفاتو مسول ناڅرګند وسلوالي ډلې بلل دي. تفصیل له احمد تکل.
نامشخص حکومت پلوی ځواکونه هغه عبارت دی چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما په وروستي راپور کې څو ځلې یاد شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په دې راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,300 ملکي افغانان وژل شوي او 1,415 نور ټپیان دي. د یوناما راپور د وسلوالو مخالفینو حملې د ډیری ملکي تلفاتو علت بولي. اوایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې حملو کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 3 زیات شوی، خو برعکس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر په 3 کم شوی دی. خو یوناما له دې سره سره وایي د 2013 کال په لومړۍ روبه کې 1,600 ملکي افغانان د حکومت او حکومت پلو ځواکونو په حملو کې وژل شوي او 211 نور ټپیان دي چې د ټولو ملکي تلفاتو په 3 جوړوي. له دې شمېرې په 3 د ملکي دولتي ځواکونو، په 2 د نړیوالو ځواکونو، په 4 د هغو ډلو لخوا چې نامشخص حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي، او په 3 د حکومت د پلوي ملیشو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي. د یوناما د راپور له مخې د 2013 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو شمیر 1,240 کسانو ته رسیږي چې په 15 د افغان هوایي ځواک، په 15 د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو، او پاتې 10 په 3 د نامشخصو ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي. دا نامشخص ځواکونه چې د ټولو ملکي تلفاتو په 3 او د هوایي حملو په 3 تلفاتو مسؤول بلل شوي څوک دي؟ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یوناما د راپور په اړه باید دا وزارت له خپلې خوا هم څېړنې وکړي. د دې وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې یوازې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ پیښه باید د ټولو عملیاتو معیار ونه ګرځول شي. ښاغلی رادمنش وایي افغان پوځ او هوایي ځواک خپل عملیات په خورا دقت کوي څو ملکي خلک زیانمن نه شي.
مونږ کوشش کوو چې بیا هم په دې باندې تحقیقات وکړو چې دغه واقعیت څرنګه ده. مونږ آخرین توجه وکړو چې تلفات د ملکي کمې یا بیخي صفر ته تقرب وکړي. اما دا تحقیقات چې اوس سوې ده لازمي ده چې په دې باندې په دې توجه باندې بیا هم غور وکړو چې مونږ وکولی شو چې حقیقي مسائل و خلکو ته شریک کړو.
یوناما د نامشخص وسلوالو د عبارت په اړه چې په وروستي راپور کې یادونه شوې د وضاحت لپاره د ازادۍ راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایه، خو یوه خبره روښانه ده چې د افغانستان په جګړه کې پر نورو ګڼو ډلو سربیره هغه ډلې هم مهمه ونډه لري چې هم په حکومت کې شاملې دي او هم زرګونه خپل سری وسلوال لري. او ښایي یو دلیل چې ډیری کارپوهان د افغانستان جګړه پیچلې بولي همدا وي.
ازادۍ راډیو مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، کابل ته مخه کوو. د کابل ښار هندوانو او سیکانو نن خپل مذهبي جشن ولمانځه. په دې مناسبت د کارتې پروان په درمسال کې یو محفل تنظیم شوی و چې ځینو دولتي چارواکو پکې هم ګډون کړی و. هندوانو ویل د هیواد ناوړه وضعیت د دوی پر ژوند منفي تاثیر کړی چې ملکیتونه یې غصب شوي او اوس مهال یو مرکزي هندو سوزان هم نه لري. افغان چارواکو ژمنه وکړه چې د هندوانو د ستونزو حل ته به هڅې وکړي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
په کابل ښار کې میشت هندوان او سیکان وایي د افغانستان په روانو ناوړو شرایطو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ دي، قربانۍ ورکړي، بیا هم هر ډول قربانیو ته حاضر دي، خو له حکومته هیله ده د دوی کوم ملکیتونه چې ځینو کسانو په زور پلمو او جال سره نیولي بیرته ورکړل شي او له دوی سره له تبعیزه ډډه وشي. دوی دا خبرې د جمعې په ورځ د کابل ښار د هندوانو د کارتې پروان په درمسال کې د دوی د مذهبي جشن د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د مشرانو جرګې غړی انارکلی هنریار وویل دی وویل زمونږ اساسي ستونزې دا دي چې په ځینو ځایونو کې زمونږ پر روان دی د تبعیض اعمال کیږي او دا یو درد دی چې مونږ ورسره مخ یو. بله زمونږ د مړو د سوځولو ځایونه یا هندو سوزان دی چې له کابو شپاړسو کلونو راهیسې نه لرو. د کابل ښار د میشتو هندوانو او سیکانو د مذهبي لارښود بابا نانک د 320 کلیزې د نمانځلو غونډې ته یو شمېر دولتي چارواکي هم بلل شوي وو. د هندوانو او سیکانو مذهبي جشن هر کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د حمل د میاشتې په وروستیو او یا د ثور په لومړیو ورځو کې نمانځل کیږي. د افغانستان هندوان او سیکان له سلګونو کلونو راهیسې د دې هیواد تابعیت لري. په افغانستان کې له نامنیو مخکې د هندوانو او سیکانو زرګونه کورنۍ په کابل، خوست، کندوز، پکتیا، ننګرهار، پروان او داسې نور ولایتونو کې میشتې وې، خو اوس یې په ټول افغانستان کې د کورنیو شمیر 300 ته راټیټ شوی دی. د افغانستان ډیری هندوان او سیکان د نامنیو له امله هندوستان ته کډه شوي دي. د هندوانو او سیکانو د مذهبي جشن په غونډه کې د افغانستان د قومونو، قبایلو او سرحدونو د چارو د وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدی په خپلو خبرو کې ومنله چې د هیواد په روانو نامنیو کې هندوانو او سیکانو ته هم د سر و مال زیانونه رسیدلي، خو تاکید وکړ چې افغان حکومت د هندوانو او سیکانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. سربیره پر دې د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت استازي د اسلام د دین د احکامو له مخې له دوی سره زور زیاتی او تبعیض ناروا وباله او هیله وکړه چې دوی ته د یو افغان په نظر وکتل شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
توکو شنبه پورز به شهادت ورسید او ما غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسؤل جوابونه واورو. غواړم ووایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه شوې ده او تر ډیره همدا ستونزې پکې راخستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکي پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پرېږدي چې د پروګرام د جوړښت له مخې موږ هغه ډیر نسو خبرولی. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي چې د دوی پیغامونه نه خبريږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه شوې ده. موږ تاسو پیغامونه خبرو خو هغه پیغامونه چې ټولنیز ستونزې مو پکښ ویلې او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسو. نور مونږ نن دوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمیر اوسیدونکو ستونزو ته جواب ویلې دي چې په کډه به وورو. ورسته تاسو نور پیغامونه هم راخلم.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
ساسه اول اوریدونکو مو یو دوستې د زابل ولایت څخه البته د کوچیانو ستونزې زموږ سره شریکي دوه اوریدونکو دي دوه د کوچیانو ستونزې دي د په ګډ وورو.
السلام علیکم زابل ولایت په زابل ولایت شهر سپاول سولې خبر مو سپېم کی څه کاریزول ور د ستونزې کوچیان څخه برنی وي نو د مخکې زموږ د ورشادي کومي مشر اجازهم او برنی حکومت
محمد
اکرم زابل ولایت شاتپاد ولسوالی د بوری په بند کې موږ کورونه د کوچیانو زموږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه. کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنوشته دي. حکومت موږ سره وعدې کړي چې ځایونه دې را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسوي او زموږ پیغام
بله مننه کوم صاحب. یو بل اوریدونکو هم د زابل ولایت څخه د غوښ ستونزه بم وورو.
السلام علیکم، زه عبد الله د زابل ولایت نه پیغام تاسو ته پریږدم. ما د لوړ فو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په علي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم سنف څخه فارغیږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي. یعنی دومره امکانات نه لري، دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرکړي. نو که چیرې موږ ته د زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعت څنګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو او اوس نشو کولای چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. سلام
صاحب، ته اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوشبختانه چې سټ لومړی سینکونه دي او شروع شو. موږ دوه پوهنځي دلته لرو چې یو د تعلیم و تربیه دی، یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پوهنځي فعلاً باندې شروع شو، په نورو پوهنځیو ته پلان لرو. موږ د سکندار د موږ ژوند دی د توتاخیل صاحب سره چې د سکندار د پوهنتون رئیس دی، هغه ډېره زیاته همکاري وه، خصوصا دلته د موږ د پوهنتون. موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پوهنځي په خیر سره روان کړ، نو آئنده کارو ته موږ دا پلان د ترڅو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي هم راشي. خو چون اوس دا شروع ده، صرف موږ ته د لوړو زده کړو د وزارت د خوانه دغه پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي، نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به یا انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې کوشش شي چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه وروڼه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی، غزنی هم نږدې دی او هغلته په مانګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي، موږ به دوی سره مانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بله، اوس کومې څانګه فعال دي فعلاً په زابل ولایت کې د پوهنتون کې؟
اوس د تعلیم و تربیه پوهنځی او د زراعت پوهنځی فعال شوی دی. دلته دغه دوه پوهنځی دلته شروع یې کړی دی او سږ کال یې اول سینکونه دي.
بله، مننه کوم. یو دوه نور دوستان دي، دوی د اداري فساد څخه شکایت لري، د دوی اوازونه به پرله پسې واورو.
السلام علیکم. زابل له خبر کوم. موږ د زابل په ولایت کې په ښاروالۍ کې دوه فساد ور دي چې څو مامور چې ښاروال اوس کې دي شبکه افغاني او ترواجه لاړې ته خوره مخه تا دا چې د دې ښاروال ته چې خو یو اسکر لام چې د یو ښه بزن څه چې د کوم ځای دی نو وروره د غزمازار جواوري په ټول ولایت کې یو دانه څوک نشته. السلام علیکم. زه د زابل ولایت څخه زنګ ته ولای د زابل ولایت مایدین ورایت د ټول مایدین حق یو تل کوي خپل پیسې چې مخکې شپته زره کم مایه بخته هغه ته ډېر زره افغانۍ ورکوي، کم مایه چې ډېر زره افغانۍ اخته هغه ته شل زره افغانۍ ورکوي. دا د مایدین ورایت د ډېر مایدین سره دا شکار کړی دی. هیله کوم چې د لوړ مقاماتو ته دا خبر ورسوي. مننه.
سیاست د دې شکایتونو مو اوریدل، د ښاروالۍ او د مایوبینو د ریاست څخه شکایتونه. بل
بدبختانه د ښاروالۍ کې یو څه مشکل شته، په دې موږ ولایتي د رسترګې نشو پټولی. په ښاروالۍ کې ډېر مشکلات وو. د نوي والي صاحب راتګ سره چې کله زو ښاروال د سیلر له واغه د خپل دنده وځنډول شو، بل سرپرست چې دوی اداري مدیر وو هغه ښاروال شو. بدبخته چې هغه دغه یو کار وکړ او به رښتیا چې وتښتې دی ولاړ. اوس په دې څو ورځو کې موږ مرکز اطمینان راکړی دی چې څلور نفره شاتلې شوي دي د ښاروال په توګه باندې ډېره معرفي کېږي او دغه څلور نفرونه چې هر څو معرفي شو دې ورونو ته د ما چې هر څه مشکل وي نو د معرفت نه وروسته چې انشاءالله موږ ډېر اطمینان یو چې په دغه واسطه کې به د دې کارونه خلاص شي او دغه څلور نفرونه به یو د کلا د ښاروال په توګه را معرفي. نو ولایتي ادارې شته دي دوی ستونزې اوري، دوی کولای شي بعد د ښاروال چې دغه یو هفته کې انشاءالله را معرفي شي د هغې نه وروسته د ستونزو او د حل لاره ورته پیدا کړو. دویمه موضوع د مایبینو چې کومې روپۍ ورته دولت ټاکلې وي د هغې اندازه کې هېڅوک کمې او زیاتې ځکه نه شي راوستلی چې هغه د یو سیستم د لارې د مرکز نه کله چې دوی تثبیت شي چې دوی مایبي او حق دی د هغې نه وروسته چې کومې روپۍ اندازه دوی ته وټاکل شوه هغې کې بیا مشکلات نه راځي. کوم تخنیکی ستونزې کله چې بانک بند یا نورې څه مشکلات دي هغه د دوی په او ټولو مایبینو ته په یو اندازه پیسې نه ورکول کېږي. ډاکتران د دوی نظر د دوی هغه مایبیت ته په نظر سره هماغه پیسې هغه اندازه ورته ټاکل کېږي د هغې نه وروسته هماغه اندازه ورته روپۍ ټاکي او کله چې بیا روپۍ ورته وټاکل شي نو هغه کې بیا کمی زیاتې نه راځي. هغه د کار د لارې او د بانکي سیستم د لارې دوی ته واله کېږي، هېڅوک په هغې کې مشکل نه شي پیدا کولی. او دوی ورور ته همدغه وایم چې د ولایت دروازه د تاسو په مخ خلاص د هر چا سره که هلته شخصي خصومت او چې کېږي هغوی کولی شي چې ولایت ته مراجعه وکړي. زمونږ والي صاحب او معاون صاحب چې تقریبا اوس دوه میاشتو نه وخت زیاتو شو دې ته ژمنې چې تر څو خلک راشي او مستقیما د موږ سره خپلې غوښتنې او خپل نور مشکلات شریک او د حل مرته پیدا.
بله مننه. یو بل اوریدونکی د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي، البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راواخیستی، کنه شکایتونه به خېر دي د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو.
السلام علیکم، زابل وسیال کوزی زابل ولایت څخه صفا ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو دا غوښتنه ده چې د ښار صفا ولسوالۍ کې افغانستان خارجي ولایت دی، خو هلته په جلدا کې جانه سالک ته ریبا دي، نو دا یوه نه په جلدا کې یوهنه د سیم خواده ودروي، نو د خلکو فن به ډېر په ځای کې د ربات وره لقبه وي. که سره تېر وخت کې چې د سیم خواده نه شو، نو هلته خلک دا ریبا سیم کارټونه استعمالوي، دې خواته به هوښیاري او خواته به د سیم دي. نو موږ د سیم د شبکو سره ډېره مینه لرو، باید هلته د ربات په جلدا کې یوهنه په سیم خواده ودروي. بل دا غوښتنه ده چې موږ ولسوالۍ کې پر لس بجې خاجي لکېږي، بیا پر دوه بجې بندېږي. نو دا غرمه ده، غرمه د خلکو نه په کار کېږي، یا یې د سهار خواته پتي وختي لکېږي، یا یې د مازګار خواته. د سهار چې ورور خلک ځي زابل ولایت ته یا کلا ته یا ښار ته ځي، نو موټران د زنګ وروي، هغه خاجي بندي پر لس بجې لکېږي. نو یا یې سهار نسي وختي لکېږي، یا د مازګار نسي وختي لکېږي. مازګار خلک حلوي مننه.
سیاست د دې ستونزو خو مو واورېده.
د پایو د بندېدو پاکله خو موږ قناعت ځکه نه کوو چې په زابل کښې موږ د رئیس صاحب سره خبره کړې ده، دغسې څه مرګونه مخکې نه پولیس مقام ته شکایت کړی و چې دا بندي دا موږ د رئیس صاحب سره خبرې کړې دي، او خپله مالته خلک ټاکلي چې دا رښتیا بندېږي که نه. په ښار صفا ولسوالۍ کښې، ښار صفا د موږ نه امنه ولسوالۍ ده، پوره امنه ولسوالۍ ده، د کندهار سره په سرحد کښې یو. هغلته موږ امنیتي مشکلات نه لرو، د موږ انترونه د مخابراتي شبکو شته فعال دي او کار کوي. منتها یو خبره ده چې یو ځای کښې به رښتیا لکه څنګه چې د ورور وویلې چې افغان بیسیم نه شته او ام ټي این کار کوي، دا ستونزه منو. دا به موږ ورسره د زابل د مخابراتو د ریاست سره شریکه کړو، اطمینان ورکوم دغه موضوع به موږ ورسره شریکه کړو، تر څو هلته که چېرته امکان وي او هغه دوی شرایطو باندې څنګه یو پایه چېرته نصبېږي ودرولېږي، نو هغې ته په کتو سره به دغلته هم دغه نورې مخابراتي شبکو پایه ودرو چې د جلدک نوم واخېسته په دغه سیمه کښې. او یو وخت نا وخت چې دغه بندېږي، د دې اصلي علت موږ چې مخابراتو ریاست سره خبرې کړې دي تخنیکي مشکلات دي، چې موږ دلته تخنیکي انجینران او دا کم لرو په زابل کښې، نو مجبور یو چې یا د کابل نه بیا را وغواړو چې کوم سیستم کښې مشکل را شي، یا په پایه کښې را وغواړو. که کندهار کښې هم هغه مشکل د موږ نه حل کېږي، نو مجبور یو چې هغه انجینران اول په پرواز لارې هغه ته را شي، کندهار ته را شي، د کندهار بیا را دغه کښې را مشکل پیدا کېږي. د موږ داسې هم شوي دي چې دوه ورځې درې ورځې تر څلورو ورځو پورې یو پایه کښې مشکل، او هغلته هغې مخابراتي شرکت چې کوم انتن د هغې کار نه یې کړی او فعالیت یې درېدلی دی څو ورځو دی. منتها دا نه تاییدوو چې دلته دې بېخي هغه پوښښ د مخابراتي چې دی هغه د شپې د ځنډول کېږي د معلوم وخت دپاره، او د ورځ نه ځنډول کېږي. دا خبره یې د قناعت وړ نه ده.
بله وروستی اوریدونکی بیا هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سایکلونو د بندېدو په باره کې شکایت لري. د دې ولایت څخه موږ ته ډېر زیات شکایتونه راځي چې موټر سایکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په همدغه پورې تړلی دی. نو زه نه پوهېږم چې د دې دلیل به څه یي، خو اول به د دې اوریدونکي شکایت واورو، بیا به راسو نورو خبرو ته.
دا موټرسایکل په ټول افغانستان کښې خلاصي. دا شاجو یو کله زابل کښې ده، که افغانستان په دې کښې دې خلاص یې، او که په نورو کښې بند یې په دغه شاجو کلات کښې ولې بند یې په لحاظ دی. خو دا والي صاحب ته دې مخته دغه د رادیو خلک دا زموږ شکایت ورسوي، څلور کاله کېږي یا ډېره موټرسایکل را اخلي، یا که دومره شی وکړي را ازاد دی که دا اوس موږ څه کوو په کور کښې پر تړلي یي، چې داسې وایي دا د طالبانو دا د چا دي. دا زموږ شکایت باید تر هغه ځایه پورې ورسوو، یا به دا کار وکړي درې کاله کېږي را ته بند دي، یوې خوا ته نه کتلی نه کار کوه ورسو.
بله صاحب، دغه د دوی شکایت و. البته بیا هم وایم چې یوازې دا اوریدونکی نه دی، موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو. نور خلک هم ډېر شکایت لري چې موټرسایکلونه بند دي. آیا واقعا یوازې په زابل کښې بند دی، او که داسې ده نو دلیل یې څه دی؟
زن نور ولایتونو کې مستقل یا پولیس والے کې په ځین سیمو کې د امنیتی تهدیدات دی وجنه چې هلته دښمن زیات شته او یا چې هلته دغه اراضی د سی برابرې چې دښمن زیات استفاده کوي نه شي او په دې لار دی زیات خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي نو هلته بند شوي دي بنا پر دغه ضرورتونو نه یو له کبله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې ولایت په سطح باندې کېږي او یا د زون په سطح باندې په هغې کې د دغه ولایت دپاره زابل کې مستقلان بند کړي دي. دلته کم خلک دا دې سره مشکل مخامخ دي تر څو مستقل خلاص شي او فعالیت وکړي، مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشحاله دي چې مستقل بند او دلته خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي او امنیتي تهدیدات مستقلو زیات کړي وو. موږ بیا هم په دې باندې غور کوو، نور لارې چارې موږ مرکز ته د نور پرسونل د ځینې امکاناتو غوښتنه کړې تر څو راشي او دغه امکانات او هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته په لاس ورشي او نوی پرسونل ځای په ځای شي که امکان وو. دا په دې باره کې په ریبا خور دلته هم ځینې مشران او خلک راځي تر څو خوشحالیو نه، خو برعکس د هغې نه په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبرېږي چې په سوار باندې خلک راغلي و، د هغې نه په زیات اندازه خلک د یوې ولسوالیو نه بیا د څو ولسوالیو نه راځي تر څو چې دغه مشکل د استقلال په دې ولایت کې خلاص نه شي او د خلکو ژوند تهدید نه شي، نو په دې خاطر راغلي. خو بیا هم نورې لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لږ خلک چې لري دا هم حل شي. خو متحد دوی مشکل د سر په بیه نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دی نه خلاصېږي، نو د هغې مشکل ته چې ته خلاص شي د هغو ټول ژوند ته او کورنیو ته تهدیدونه دي. نو په منتها په دغه منظور باندې د مخکې ادارې نظامي جلسو دا پرېکړې کړې دي او هغه تر اوسه پورې د موږ نوې رهبري لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولی چې خلاصې کړي.
ډېر زیاته مننه کوم د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر شوی او د دې ولایت د اوسېدونکو ستونزو جواب کړی. ډېر مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به د نورو ولایتونو څخه زموږ د نورو اوریدونکو مشکلات او شکایتونه واورو.
السلام علیکم، زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله او د صالح لازمو پکتیکا ډیر شاته پاتې د نورو ولایتو څخه دا د خپل سر د واج خاول صالح یعنی تقریبا دوه درې وارې تمبه مش دغه چې منظور شي نه رالی مکتوبونه نسته، ډاکټران نسته، کوم ډاکټر چې وی یعنی تقریبا چې مریض راځي چې موږ نه د غزنی ولایت نه ویته زغلو یا بخا مخام ولایت تزغلو. نو د خدای په لحاظ مو له اشرف غنی جدا غوښتنه ده چې موږ دا یا تنبیه راوړل سي او مکتبونه را جوړ سي. لارې مکچا دي د امنی کې ډیره ده. سلام علیکم.
سلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د ممبرې نه مې تماس نیولی. وروره دغه د سړک الکوي ماش دی، دا شپږمه میاشت ده، اوومه میاشت ده، نه ششته او نه ماش ته ده، شپږ میاشتې اوسېد ماشه خلک پراته دي او بیا وایي چې خلک واغوښته طالبانو سره ملګري شو یا دولت نه مخالف کاري وکړو. نه ډوډۍ شته، نه ششته، نه اوبه شته، هر څه کټې کړي په موږ باندې درې سوه څلور سوه کسه یو. قمندان امنیت ته هم شکایت کړی دی، وزیر ته هم شکایت کړی، هېڅوک هم غم نه خوري. موږ څه وکړو؟
سلام علیکم. زموږ د پنځه یی کول سپلې چې وګ ډېر مشکل دي. کورو کې کان دی هغه و چې څلو بنسته نو دی یو بل ته پکاسه کې څنګه کړی دي. نو چې څه خرچ کړی دي، څه خرچ کړی دي، هغه څه دي سپلې پیښه واخلي خمې رایله دې کړ او د دې کښې سره مخامخ دي. سلام. کندهار لار غندا وځه ما
ما دا غوښتنه ده. زما سړک ډېر خام دی، وسایل ډېر تکلیف دي، مریضان ډېر تکلیف دي، له چارواکو مدا هیله ده. دا سړک دي پوخ دی، موږ لارغنده وه ډېر ښه حاصلات روي دي. سړک یې ډېر خراب دی، ډېر مشکل دی.
السلام علیکم. زه کامی ولسوالۍ نه خبرې کوم. اسد الله زمونږ پیغام دی چې د جمهور سیلنا چې مونږ ته د معلمینو تنخواګانو کې ډېر پام وکړي او مالک کیفیت لوړېږي. په همدې باندې چې معلم اجاره ښه وي نو معلم په خپل وخت حاضري کولی شي، هلته په خپل
ہمارے کیفیت تو ڈیر کام کی نہیں پہ کمی تھا کمیت ڈیر دے کیفیت کم دے ڈیر مننا
ستاسو څخه مننه ګرانو وروره هیله ده چې ستونزه مو د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو اوریدلې وي او په دې برخه کې اقدام وکړي. د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله ومالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.